پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه یې له وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. د بهرنیو پوځیانو د وتلو له کبله ګڼ شمېر ښځې ولې اندېښنه لري؟
د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري. دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ له 12 کلونو وروسته له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. وسیدون کې وای
ته غواړي چې سارک لسوالي ودان او امنیت راسي او لسونه راټول سي، بیت منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسی.
د مسمنونو د زیاتوالې د شکایت په جواب کې د پوهنې وزارت وای
زینم اسامین به ابو سره متغمیږي.
په کندهار کې وی مؤسسه به وسلو شتو ته د حرفو د زده کړو کورس جوړ کړي.
ما شې چې شی په مزه کې او په سبم درکې والا به خپل اولاد بساتي.
په پیل کې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي.
د کونړ په غازی آباد کې د تیر شپې په جګړه کې خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. افغان ځواکونه وایي چې د میدان وردګ په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په مدرسه کې چاودنه شوې. او د روغتیا نړیوال سازمان په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل: د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا اوښتې ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لوا ویاند شاهد الله ساپی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د 9 بجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو ډله ایز بریدونه پیل کړل.
د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پلې لوا لومړي او دریم کنډک منصوبانو سربېره د توپچي ځواک له سخت غبرګون سره مخامخ شول، چې په ترڅ کې تر دې مهاله درې تنه ترګر وژل شوي او 15 تنه یې شدید زخمیان شوي دي.
د ساپی په خبره په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. د میدان وردګ امنیه قمنداني وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د توغندي چاودنې 15 طالبان وژلي او 15 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د امنیه قمنداني ویان حاجي محمد هوفیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د دادوخیلو د کلی په جماعت کې شوې ده.
در مدرسه طالبان مربوط ملا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو دیو قماندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې تیر شپه ناوخته ناپیژاندو وسلوالو 15 تنه ځوانان په ډزو وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولی زیاوله قمرخیل وای پیشه د لالپوري ولسوالی په سړي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په دیره کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. شاغلی امرخیل زیاتوي چې پیشه د تفسیر په نوم د طالبانو د یو پخواني وسلوال په دیره کې شوي او په وژل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی. والی وای کشفي او امنیتي ارګانونو د دې پیشې د لامل د څرنګوالي او د عاملونو د نیولو په موخه اقدامات پیل کړي دي. نشتې دوه اونۍ مخکې هم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سراچه علي خان سیمه کې په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د یوې کورنۍ اته غړي ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنګټن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کېږي هڅه وشي چې تهران قانع کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د غونډې برخوال به خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي چې څرنګه متحد ایالاتونه له دې تړون سره بیرته یو ځای کېدای شي او څرنګه دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دا تړون بشپړ پلی کېږي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنوونکی بللی دی. تیدیروس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډیر کسان په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. په هند کې د بسترونو او اکسیجن د کمبود لپاره روغتونونه د کورونا ناروغان ځوابوي. نن شپږمه ورځ ده چې هره ورځ په هند کې د کورونا تر 300 ډیر مثبتې پیښې ثبتېږي. حکومت له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسېدلی دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې لوړه ده. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یوه سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د ان آر او ایل 2 سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، ازموینو او ساتنې مسؤوله ده. د ادارې پخوا هم ورته سپوږمکۍ ازمویلې دي چې د پراخو اطلاعاتو د راغونډېدو توان یې لاره. د خبرونو پای.
نننې سه شنبه د 1400 لمریز کال د ساور لوم سره برابر ده. دریڅلوش کال په خوا په دې ورځ یو شمیر نظامیانو د محمد داوود خان حکومت و پرځو پروانه خبرونه کې د ساور ومی او اتمې تکتنه کوي چې په یو ورځ د خلق دیموکراتیک جمهوریت واکمن شو او پر بل مجاهدینو کابلونی اونیو. خو د دې خبرونه د سر موضوع د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وای امریکا به له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پینټاګون ویندوی جان کربی وای چې امریکا به د سپتمبر له 11 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاری وساتي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت لدی وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. پینټاګان که څه هم لدی وروسته له افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ د نه کولو خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو طرح کار کوي چې للرې څه ډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت وایان جان کربی پرون رسنیو ته وویل په نوې تګلاره کې له افغان هوایي ځواکونو د داسې ملاتړ بحث هم شامل دی چې څه ډول وشي کولای په ښه ډول هوایي عملیات وکړي. د پینټاګان وایي د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه لا هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي که طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به یې وویني. ښاغلی کربی همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د هغه اټکل خلاف و چې دوی یې کړی وو. خغلی موهب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان ځینې برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو دې پریکړې افغان حکومت پر ځان د باور او ترخوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړني ګامونو پورته کولو ته اړ کړی دی. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره له اټکل وړاندې وه، خو دې له وړاندې محاسبه کړې وه. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوو. شنون کې وایي امریکا دا پریکړه د دوهې هوکړې او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړې. د نظامي چارو کارپو عبدالباری آرس
د طالبانو، امریکایانو، پاکستان، ترکیه او دوهې تر مابین مذاکرات په شدت جاری دي. طالبان ډېرې غوښتنې ځینې لري او امریکایان په دې منظور چې دوی کانفرانس ته راتلونکي کانفرانس ته که په ترکیه کې وي یا بل ځای راوبولي د دوی ځینې غوښتنې مني چې شاید دا غوښتنه چې هوایي ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی دوم یا واتمې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې هغو پریکړو ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. خبر پاڼه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپلې خوښې ته پرېښودل شي او په چارو کې دی د بې ګټې لاسوهنې هڅه نه کېږي.
په پکتیا کې یو شمېر فعال شزی وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت د سولې د راتلونکي په اړه نامعلوم حالت اندېښمنې کړي دي. دوی د سولې لپاره د مسکو او قطر په خبرو کې د ښځو د ونډې پر کموالي انتقاد کوي. په دې اړه د راپور واورئ.
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل. له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالی میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤلانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدني فعالانو صبرینا همت او شکیل اول که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د له هېواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هېوادوالو ته یې ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، لویې اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم غنن لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده.
اندې موږ خویندې دا اندېښنه لري چې که چېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختېږي او شدید کېږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدني فعال موسکا منګل وویل
مېرمنې په 1800 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بستلی دی، یعنی په دې د پوه شي چې افغان مېرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکي نه دي. هغه 1800 کلن لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدني فعال انارګل وایي که د سورې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې چې په هر عرصه کې د موږ خوندې ضروري دي، موږ خوندې ته سهم ورنه کړل شي دا برنامه بیخي نیمګړې ده، موږ هغه سوله ییز بیا منونه.
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت میرمنو د سورې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنه کړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کومې خویندې چې د صلح سفیرانې دي هغو چې هلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته سهم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډالو روی به دوی جلو بحث کاوه، هغه څه چې د دوی په زړونو کې وو هغه هلته واضح نه سول، او تر څنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله. نو نننۍ ورځې د غونډې هدف دا ده چې دغه خویندې چې کوم تشویش لري کوم اندېښنې لري دغه په راتلونکي په نورو ناستو کې او په نورو غونډو کې دا رافسي.
پکتیا کې میرمنې او د ښځو فعالانې داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېریو نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې خبرونې په دوهم نیمه کې د 15 دقیقې په نوم د اونۍ په باس کې د ساور د اومي او اتمي پر پیښو خبرې شوې دي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وای ټاکل شوی نن په 21 ولایتونو کې د 240 لویو بندونو د جوړولو تړونونه لاسلیک او چارې عملا پیل سي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو بندونو په جوړولو 502 میلیونه ډالره لګښت راځي چې په بشپړېدلو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید سي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم نیول سوي. په ورته وخت کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د اوبو او برېښنا د مدیریت اونۍ پیل شوه چې په ترڅ کې به لسګونه بشپړې سوي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي او د سلګونو نورو پروژو کارونه به هم پیل سي. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 120 شبکو رغنیزې چارې پیل سوي. د دغې ادارې ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د دغو شبکو د جوړولو په پار 1,302,000,000 افغانۍ په پام کې نیول سوي چې د نړیوال او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا شبکې په ننګرهار، کنر، لغمان، بلخ، کاپیسا، هرات، پکتیا، تخار، سمنګان، بغلان، لوګر، پروان، کابل او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په جوړېدلو سره به 25,002 هکتاره ځمکه خړوب شي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر و اویا افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پاوند 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره د وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوږنوونکی بللی دی. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولي دي څو د دې وبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبریسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره له 2,000 زیات کسان په دندو ګمارلي دي او همداراز سیار ساحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات د هېواد ته استولي دي. هند ته د کورونا د خپرېدو په لومړیو کې د دغې وبا د مخنیوي په مدیریت کې د یوه بریالي هېواد په توګه کتل کېدل، خو دغه وایرس په وروستیو کې د دې هېواد په وګړو کې چې شمېر یې نږدې 1,400,000,000 دی په چټکۍ سرایت کړی چې له امله یې روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. روغتونونه د بسترونو او د اکسیجن د کمی له امله د COVID-19 ناروغان نه مني. هند له دغه وضعیت سره چې نن د پرله پسې شپږمې ورځې لپاره په دې هېواد کې د کورونا د نویو ناروغانو شمېر له 300,000 زیات ثبت شوی، د مبارزې لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو دغه راز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د COVID-19 ناروغۍ له کبله د 2,001 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د بریتانیا، جرمني او متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هېوادونو هم له هند سره د روغتیا د عاجلو مرستې ژمنې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ګبریسوس وویل په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدل به لا چټک شي او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د پرله پسې نهمې اونۍ لپاره د کورونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. د هغه په وینا د دغه وایرس له امله د مړینو شمېر هم د پرله پسې شپږ اونیو په ترڅ کې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګبریسوس وویل په نړۍ کې تېره اونۍ د COVID-19 دومره موارد ثبت شوي چې اندازه یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو له لومړیو 15 میاشتو سره برابره ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت د ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلې دي د ننګرهار پر مسؤلانو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونو سره له نږدې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیر 12 کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکي وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته یې جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکي برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه ناامنیو او جنګ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوي اخیستي او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودانه سي او یو د ولسوالۍ نوم واخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي، باید مونږه د هرې شوبې مامور دلته ووسي. ولې هغه قاضي چې یو لک او لزره تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نسي او دای په شوبه کې دنه ناسي به دای راځي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د ساره کلوسوالی نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل ته موږ خپل قاضیانم لرو موږ سرنوالانم لرو د ساره کلوسوالی
اخوا د ساره کلوسوالی ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حساره کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالی ودانې هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورینو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هر څه ژر دې ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې وه او تاسو ګورئ ودانۍ چې په مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنه هم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حسارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغې ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم ازاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حسارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې د سشکال د سور په اتمه نیټه به د 1400م تعلیمي کال لپاره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور ازموینې پایل او په 10مه نیټه پای ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکي همدارز وایي چې په یاد نیټه به په 15 ولایتونو کې د 12مو ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې واخیستل شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د ازموینو ملي اداره په لاندو ورځو کې د 14م لمریز کال لپاره پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12مو ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د اخیستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 15 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي.
د 14م کال د کانکور د لومړۍ دورې ازموینې به د سور په 8مه نیټه پیل تر 10مه نیټې به د 3 ورځو لپاره به د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د 15 ولایتونو ازموینې په یوه دوره کې مدیریت کیږي.
ښاغلی خاموش وایي په 15 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 دوا طالبانو ورته نوم ثبتونه کړې ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور ازموینې به په دویم پړاو کې دروان لمریز کال د ساور په 26مه نیټه پایل او 3 ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور ازموینې نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د ازموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 15 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د دوا طالبانو نو د بایومټریک پروسا پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پای ته ورسیږي.
نن د غوی ومد سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر ضد خلق د دیموکراتیک ګوند کودتال درې څلوېشتمه کلیزه سره برابر ده. په دې پسې د ثور اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ ورځ ده. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پیښ شوي او څوک څه پوهیږي شاید د دې میاشتې په روانو ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان ووسو. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په همدې میاشت کې پیل شي او تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د استانبول ځنډیدلې غونډه هم په همدې میاشت کې جوړه شي. په دې راپور کې د ثور میاشتې ځینو مهمو پیښو ته کتنه شوې ده.
د سور ومنېټا د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د رنګولو لورز سره برابر ده چې افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړو. جهاد پر وړاندې پیل شو. د یو زرو درې سوه یو اویم لمریز کال د سور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د سور اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یو افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینی پوځي او د ډاکټر نجیب الله پلوي امر الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړي یو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوځي کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضاب و، هلته اخبار لوستل، هلته کتابونه ولوستل، هلته ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تامین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
د ښاغلي امان په خبره مجاهدین هم د سور په اتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د سور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د سور میاشتې په شپږمه جوړه شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په سور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکې لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
په کندهار کې د کندهاري خزانې په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو یو بنسټ لسکونو غریبو ښځو ته د کار او حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د خیاطۍ د زده کړې په دې کورس کې شپاړس میرمنې د کالو ګنډلو زده کړه کوي. له دې میرمنو چې خیاطۍ زده کوي یوه یې 28 کلنه فیروزه ده چې په روانه جګړه کې خاوند وژل شوی. فیروزه نه یوازې کونډه شوې بلکې روانو جګړو مجبوره کړې چې له پنجبایي ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه شي. دا میرمن چې د شپږو اولادونو مور ده د کور سرپرستي ورته غاړې ده. فیروزې کندهار ښار ته د راستنېدو دوه میاشتې وروسته په کنداري خزانه کې د خیاطۍ د زده کړې کورس پیل کړ. دغه میرمنې مخکې په کورونو کې کوربچی او تلتکان جوړول، خو اوس د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې نه یوازې خیاطۍ زده کوي بلکې د میاشتې 6000 افغانۍ هم ترلاسه کوي.
دا کار ته مومنان مې شی نه درلوده، بلکې دا کار ته ځان واچوي. ما ښه چې یو شی به م زده کړي، یو پیسه به م درکړي، والا به خپل اولاد به ساتي. څلور مې نجونې دي، دوه مې هلکان دي. هلکان مې په دقیقه کې مکتب کې دي. کور کار د ژوند نه ولاسته ګوري. په کور کې مې هلته دغه د بل کور بچی به ټکول، یا به مې تلتکان جوړول، والا هغه ته مې ولیدلم چې ورځ به مې کار وکړي، لس ورځې به نه جوړې وم، والا دغه ځای ته رالم.
راهیلا یو بل کند سوی او د جګړو لویری به ځای سوی میرمند چې د حرفویز د کړو په دې مرکز کې خیاتیز د کوي. راهیلا چې اوس په کندهار شار کې د کرایې په کور کې اوسی، هیله لري چې د حرفویز د کړو د دې کور څخه تر فراغت وروسته په خپل کور کې کالی وګنډي او په بازار کې یو پلوري، تر څو د کور د کرایې د برابرولو تر څنګ خپل او د خپلو ماشومانو نورې اړتیاوې هم پوره کړي.
کوشش کوي ډېر کومک کوي.